شد احمد تکل در برنامه یک ساعت دیگه با شماست. آقای تکل سلام و صبح بخیر.
ژوندی اوسئ. امید جان مرزبان له تاسو نه مننه کوم. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر 9 بجو د ازادۍ رادیو د خبرونې ته مهرکلای کوم. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو د راپورونو په لنډه برخه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي همکاریو د تړون پر ژر تر ژره لاسلیک یو ځل بیا ټینګار کړی، او د برتانیا صدر اعظم افغانستان ته د سفر پر مهال ویلي چې په افغانستان کې د نړیوال ماموریت اساسي اهداف ترلاسه شوي. دا راپور وروسته وړاندې کیږي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې حمید عثمان چمتو کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي دفاعي همکاریو تړون باید ډېر ژر لاسلیک شي. خو د برتانیې صدر اعظم د باور لري چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون به لاسلیک شي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي راتلونکي جنوري میاشت د سوریې په اړه له نړیوال کانفرنس د مخه باید په دې هیواد کې روانه جګړه ودرېږي. پوره خبرونه واوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي دفاعي همکاریو تړون باید ډېر ژر لاسلیک شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاندې ماری هرف پرون ویل متحده ایالات غواړي چې دا تړون باید ژر تر ژره لاسلیک شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جانکاري د یک شنبه پورې ویل چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د دوه اړخیزو امنیتي او دفاعي همکاریو سند د افغانستان د راتلونکي ولسمشر لخوا هم لاسلیک کېدای شي. خو میرمن هرف ویل په دې برخه کې د امریکا په دریځ کې بدلون نه دی راغلی، او ولسمشر احمد کرزي سره به په دې اړه چې دا تړون څنګه زر تر زره لاسلیک شي بحثونه دوام وکړي. د برتانیې صدر اعظم وایي د باور لري چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون به لاسلیک شي. ډیوډ کیمرون پرون له هلمند ولایت څخه د ناڅاپي کتنې په مهال ویل په دې موافقې سره به له 2014 میلادي کال وروسته د افغان ځواکونو د روزنې نړیوال ماموریت ته د دوام زمینه برابره شي. نوموړي ویل برتانیا به په ټاکل شوې نیټې له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي، خو کیمرون ټینګار وکړ چې په سمه توګه د 2014 کال وروسته د روزونکو ماموریت د پلانولو لپاره به دا غوره وي چې کابل او واشنگټن په خپلو کې امنیتي تړون ولري. ولسمشر احمد کرزي له هند څخه په خپله وروستۍ کتنه کې یو ځل بیا ویلي چې له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه به له خپلو شرطونو تیر نه شي. برتانیا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 15,200 سرتیري لري. د کونړ مقامات وایي د دې ولایت او د نورستان مرکز پارون ترمنځ لویه لار چې په چپه دره کې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا تړل شوې وه بیرته پرانیستل شوې ده. د کونړ والي شجاع الملک جلالات د دوشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې د 15 ورځو عملیاتو وروسته امنیتي ځواکونه توانېدلي چې دا لاره له وسلوالو او ماینونو پاکه کړي.
خوشبختانه چې لار آزاده شوله، څو ماینونه چې په لارې کې واغه مستل شوله، د نورستان لار آزاده شوله، لیکن د ولسونو حمایت زموږ د امنیتي ارګانونو سره ډېر زیات.
د کونړ په چپه دره ولسوالۍ کې له 15 ورځو راهیسې افغان ځواکونو د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات پیل کړي وو چې د چارواکو په وینا مرګ ژوبله یې هم درلوده. د کونړ او نورستان اوسیدونکي وایي د دغه لارې د تړل کېدو له امله دوی او په ځانګړي ډول کورنۍ له ډېرو ستونزو او کړاوونو سره مخ ول. د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ زده کوونکي په ځانګړي ډول انجونی وایي چې په لرې پرتو سیمو کې د لازمو اسانتیاو د نشتوالي او کورنیو محدودیتونو له امله ګڼ شمېر انجونې ښوونځي ته له تلو پاتې کیږي. د دغو سیمو نجونو تېره ورځ د 12 ټولګیو د فراغت په مراسمو کې هیله وښوده چې دوی باید د پوهنې له نعمت څخه محرومه پاتې نه شي.
ډېرې نجونې په کورو کې ناستې دي، ستاسې اجازه نه ورکوي چې تاسې زموږ استاذانه ول نارینه دي که خزینه شي ټول کوم په کورو کې ناستې دي هغه بار پرېږدي. دا ډېرې ستونزې دي چې زنه په لیارو کې ستونزې لري.
د مندوزیو او اسماعیل خیلو له 12 ټولګیو څخه ساکل شاوخوا 90 نجونې فارغ شوې دي. د خوست والي عبدالجبار نعیمی په خپلو څرګندونو کې پر کورنیو او ښوونکو غږ وکړ چې له هر ډول تبعیض پرته دې د هلکانو او نجونو تعلیم او تربیې ته لازم او جدي پاملرنه وکړي. او دا هم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي راتلونکي جنوري میاشت د سوریې په اړه له نړیوال کانفرنس د مخه باید په دې هیواد کې روانه جګړه ودرېږي. بانکیمون پرون ویل د روان میلادي کال په اوږدو کې د سوریې شخړه له تسول تصور پورته ډیره کټ کې نه شو.
That we must have cessation of hostilities.
لا دین مخ کې چې په جنیوا کې د سوریې په اړه خبرې پیل کړو، موږ باید په دې هیواد کې دښمنی پای ته ورسوو. موږ غوښتنه کوو چې د پولې دواړو غاړو ته باید د بشري مرستو لپاره اجازه وي. تر ټولو مهمه دا چې دا جګړه باید ودرېږي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو خیریه مؤسسو تېره ورځ د سوریې له جګړې ځپلو سره د مرستې لپاره د 6.5 میلیارد ډالرو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو اداره وایي په سوریه کې دننه جګړه ځپلي 2.3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري او د غوښتل شویو پیسو پاتې به یې د سوریې د کډوالو په چارو کې ولګول شي. د ملګرو ملتونو د تخمین له مخې د سوریې په جګړه کې تر اوسه پورې له 100,000 زیات کسان وژل شوي، 4 میلیونه بې ځایه شوي او 2.3 میلیونه ګاونډیو هیوادونو ته ماجر شوی دی. د ایران خبری رسنه وایي د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له خپل امریکایي سیال جنګکاري سره په ټلیفوني خبرو کې د واشنگټن لخوا په تور لست کې د یو شمېر هغو کمپنیو په شاملولو چې له تهران سره معاملې لري خپله نارضایتي څرګنده کړې ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت دا تایید کړې ده چې جواد ظریف او جنګکاري د اونۍ په سر کې ټلیفوني خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا دا خبرې د راتلونکو مذاکراتو او مخته تګ پر سر متمرکز وي. ایران له دې وړاندې هم واشنگټن د هغې موافقې په خلاف اقداماتو باندې تورن کړی چې په 13 نومبر میاشت کې د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ وشوه. په تور لست کې د هغو کمپنیو او اشخاصو د شاملولو په اړه چې له ایران سره معامله لري د واشنگټن پریکړې د تهران او نړۍ د قوتونو ترمنځ د شوې موافقې په عملي کېدو اغېز کړی دی. خو ایران د یکشنبې په ورځ ویل چې د امریکا د دې اقدام سره سره به د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرې اترې دوام ولري. په عراق کې تېره ورځ د بمی چاودنو په تازه لړۍ کې ګڼ شمېر کسان مړه او ژوبل شوي دي. د پرونۍ چاودنو تر ټولو خونړۍ د بغداد په جنوب کې پرشیا زیارت کوونکو وشوه چې له امله یې لږ تر لږه 30 کسان ووژل شول. د دوشنبې په ورځ د عراق په مختلفو سیمو کې چاودنو او وسلوالو بریدونو شاوخوا 40 کسان وژلي دي. ملګري ملتونه وایي په عراق کې سږکال د فرقه یي تاوتریخوالي په پیښو کې څه د پاسه 8,000 کسان چې اکثره یې ملکیان دي وژل شوي دي. متحده ایالاتو دا غو راپورونو لخپریدو وروسته چې وایي روسیې د لنډ واټن ویشتونکي توغندي له پولانډ او لیتوانیا سره د ګډ سرحد په اوږدو کې خپلو لویدیځو پولو ته لیږدولي سخت اندېښنه ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل واشنگټن له ماسکو څخه غوښتي چې سیمه دې نه بې ثباته کوي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاندي ماري حرف ویل واشنگټن په کالینینګراد کې د اسکندر په نوم توغندیو د ځای پر ځای کولو له کبله له ماسکو سره خپل اندېښنه شریکه کړې ده. د اسکندر توغندیو پرمختللې بڼه د 500 کیلومترو په واټن هدف ویشتلی شي. پولانډ او د بالتیک سمندرګي د غاړې دریو هیوادونو پرون خبرداری ورکړ چې دا توغندي به د دوی پولو ته نږدې ځای پر ځای شي. ماسکو له اوږدې مودې راهیسې ګواښ کړی و چې په اروپا کې به د متحده ایالاتونو د توغندیو د پلان شوي دفاعي سیستم پر ځواب کې په کالینینګراد کې خپل توغندي ځای پر ځای کړي. په اوکراین کې اپوزیسیون له خپلو پلویانو غوښتي چې نن په خپل ټول ځواک سره په کیف کې د مظاهرو لپاره راووزي. په کیف کې د پراخو مظاهرو غوښتنه ماسکو ته د ولسمشر ویکتور یانوکویچ له سفر سره په یوه وخت کې کیږي. یانوکویچ په پام کې لري چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره نن ماسکو ته ولاړ شي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورې قدر من اوریدونکو، لکه څرنګه چې مخکې یادونه وشوه د دې خپرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې د راپورونو په لنډه برخه کې واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي دفاعي همکاریو تړون باید ډیر ژر لاسلیک شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند میری حرف پرون وویل متحد ایالات غواړي چې دا تړون باید ژر تر ژره لاسلیک شي. میرمن حرف وویل په دې برخه کې د امریکا په دریځ کې بدلون نه دی راغلی او له ولسمشر حامد کرزي سره به په دې اړه چې دا تړون څنګه ژر تر ژره لاسلیک شي بحثونه دوام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یک شنبه په ورځ وویل چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي او دفاعي تړون د افغانستان د راتلونکي ولسمشر لخوا هم لاسلیک کیدی شي. کیری له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل حتمی نه ده چې دا تړون تر جنوري میاشتې لاسلیک شي. نوموړي د لومړي ځل لپاره د دې امکان یادونه وکړه چې دوه اړخیز امنیتي تړون د 1993 کال له انتخاباتو وروسته د افغانستان د راتلونکي ولسمشر لخوا هم لاسلیک کیدای شي. امریکایي چارواکي د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي همکاریو د سند لاسلیک ځکه ژر تر ژره غواړي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې خپل پوځي حضور قانوني کړي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیزو امنیتي دفاعي همکاریو تړون له اوږدو او ستونزمنو خبرو وروسته چمتو شو، خو ولسمشر حامد کرزي ناڅاپه د دې سند له لاسلیک څخه ډډه وکړه او ویل چې دا کار د انتخاباتو وروسته وشي. د افغان ولسمشر دې اقدام امریکایي چارواکي په غوسه کړل او ویل چې امریکایي ځواکونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو تړون له لاسلیک پرته د افغان ځواکونو د روزنې لپاره په افغانستان کې نشي پاتې کېدای. امریکایي چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې د کابل باید دا تړون د روان کال تر پایه لاسلیک کړي. په همدې حال کې د برتانیې صدر اعظم ډیوید کامرون ویلي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون به ډیر ژر لاسلیک شي. د برتانیې صدر اعظم چې په ناڅاپي سفر پرون په هلمند ولایت کې و، هلته خپلو سرتیرو ته په وینا کې په دې اړه څرګندونه وکړه. رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د برتانیې صدر اعظم د 2014 میلادي کال تر پایله افغانستان څخه د خپل ټولو سرتیرو د وستلو پر پلان ټینګار کړی دی، خو وایي چې له افغانستان سره به د لندن همکاري دوام ولري. ډیوډ کامرون چې د دوشنبه پر ورځ په یو ناڅاپي سفر هلمند تلاړ، دغلته د خپل هیواد لمشتو ځواکونو سره وکتل. نوموړي ویل نړیوال متحدانو د افغانستان ماموریت بشپړ کړی دی او د ناټو ځواکونه باید پر هغه څه چې ترسره کړی دی ویاړ ولري. دا برتانی صدر اعظم ویل هیواد به افغانستان یوازې پرینګ دی. د هغه پوینا د ناټو د ماموریت اصلي هدف د یو پیاوړي افغان ځواک جوړول او د امنیت ټینګولو، څو دا ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان به بیا د تروریزم په پناګه نه بدلیږي. د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتی تړون پر د برتانی صدر اعظم ویل د باور لري چې دا تړون به ژر لاسلیک شي. د ډیوډ کامرون په خبره د دې تړون لاسلیک کول د افغانستان، ناټو او متحده ایالاتو لپاره خورا مهم دی. خولس مشر حامد کرزی له هند څخه د خپل ورسی کتنې پر مهال ټینګار کړی دی چې له امریکا سره د امنیتی تړون په مسأله کې به د خپلو شرطونو تیر نشي. برتانیې ژمنه کړې ده چې د افغانستان د دفاع وزارت په چوکاټ او د کابل په ملي پوځي اکاډمۍ کې به خپل یو شمېر پوځي روزونکي د افغان سرتیرو د روزنې په هدف وساتي. تمه ده چې د روان میلادي کال تر پای پورې به په افغانستان کې د برتانوي سرتیرو شمېر 5200 ته راښکته شي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجلې اونیز کلتوري پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې احمد شیبر ته وښیي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړي.
افغانستان ته د بریتانیا د سر اعظم د سفر په اړه چې پرون کابل ته ورسید، ګارډین ورځپاڼې لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د بریتانیا د سر اعظم د سفر سیاسي اړخ نه دی څېړلی او دې ته اشاره کړې ده چې د بریتانیا د فوټبال د ملي ټیم پخوانی پیژندل شوی لوبغاړی مایکل اووین له ډیوډ کامرون سره په دې سفر کې ملګری دی. د ورځپاڼې په باور اووین به هڅه وکړي چې له افغانستان سره د فوټبال په برخه کې د بریتانیا همکاري زیاتې کړي او په دې برخه کې به جګړې ځپلې افغانستان ته یو نوې روحیه ورکړي. د لویدیز ویپلې ورځپاڼې وال سټریټ جورنال بیا د افغانستان د یو تلویزیون مسله راخیستې ده. د شوندون تلویزیون قضیه یې سپړلې ده. ورځپاڼې د جنرال عبدالواحد طاقت نیولو ته اشاره کړې ده چې د چهار شنبې په ورځ لوی څارنوالي وروسته تر دې توقیف کړ چې د شوندون په تلویزیون کې د نومبر په 28مه وویل افغان یعنی پښتون او افغانستان یعنی پښتانه او پښتانه د دې هیواد اصلي واکمنان دي. د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په باور د جنرال طاقت خبرې په ډیر حساس وخت کې خبرې شوې دي، په داسې وخت کې چې واشنگټن او کابل د امنیتي تړون پر سر په یو ډول په ټپه ولاړ حالت کې دي. ورځپاڼه وړاندې لري چې کچرته دغه تړون لاسلیک نشي نو امریکایي ځواکونه به تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې نشي او ډیر افغانان دا ویره لري چې له افغانستانه به د امریکایي ځواکونو له بشپړو وتلو سره بیا د نویمو میلادي کلونو په څیر قومي جګړې پیل شي چې په نتیجه کې کابل وران شي. افغان ولسمشر روانه میاشت پر یو شمېر رسنیو انتقاد وکړ چې قصدن د ملي یووالي پر ضد خبرونه کوي. د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په باور د حمید کرزي تر خبرو څو ساعته وروسته جنرال طاقت په یو بیان کې د خپلو خبرو له کبله بخښنه وغوښته. د ورځپاڼې په باور پښتانه په سیاسي ډګر کې د افغانستان پر سیاست برلاسي وو، خو تر 2000 کال وروسته چې امریکا پر دغه هیواد یرغل وکړ د واک پیښلو ته لاره هواره شوه چې له دې سره نور اقلیتونو تاجکو، اوزبکو او هزارو مهمې دولتي څوکۍ خپل کړي. جنرال طاقت لا هم په توقيف کړي خو ژوندون تلویزیون خپل خبرونه کوي او کله چې غوا شورته وشو چې دا تلویزیون به وټړل شي په کابل او نورو شهرونو کې خلکو مظاهره وکړي. وال ستریت جرنال وړاندې لیکي چې د بیان د ازادي فعالانو هم په افغانستان کې خبرداري ورکړې ده چې د ژورې سیاسي بې ثباتۍ په وخت باید رسنۍ قومي او شبنی مسایلو ته لمن ونه وهي.
آزادی رادیوی مجله
زما صدالله غزنفر سلامونه اومنی قدرمنو اوریدونکو آزادی رادیوی مجله اوری په پیل شوی خبرونه کې مو عصمت قانع د خپل ورستیو وختونو له شاعری خبروي
او د چغو زور می د دې شعر لمن کې نه ځایږي د چغو زور می د دې شعر لمن کې نه ځایږي لار د صحرا چې ځان ته غوره نه کړم څه وکړم.
د تلویزیونی ډرامو لیکوال او ډایرکټر حفیظ الله تراب د خپلو کارونو او ستونزو په باره کې مرکه راسره کړې ده.
تر اوسه مې دوه تلویزیونی ډرامې چې په دې کې ځینې مستند لنډ فلمونه یو پکې سیریال دی همدارنګه مستند او هنري فلمونو سناریوګانې مې لیکلې دي او ځینې تلویزیونی ډرامې ما ډایرکټ کړې دي.
استاد نجیب منلی د شلمې پیړۍ د مشهور عالم سیګموند فروید په باره کې خبرې راته لري. دونی فرهنگی خبرونه لینا شریفی الولی.
په کابل کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د تفاهم په زیاتولو کې د رسنیو د نقش په موضوع غونډه وشوه. په دې غونډه کې چې میډیوتیک مؤسسې رابللې وه د افغانستان، پاکستان او تاجکستان د رسنیو کسانو او صاحب نظرونو برخه واخیسته او د سیمې د هیوادونو ترمنځ یې د تفاهم او پوهاوي د زیاتوالي لپاره د رسنیو په رول باندې رڼا واچوله. په کابل کې د جرمني سفارت د دې غونډې له جوړولو سره مالي مرسته کړې ده. بلخ کې د حکومت د اطلاعات او رسنیو مرکز پرانستل شو. د دغه مرکز مشر احمد ضیا فیروزپور رسنیو ته ویل دي چې د خبرونو د خپرولو لاله په حکومت باندې د خلکو د باور زیاتول، د مطبوعاتي کانفرنسونو جوړول او د عمومي روابطو ټینګول د دې مرکز اصلي مقصدونه دي. دغه مرکز د امریکا د متحدو ایالاتونو په مالي مرسته جوړ شوی دی. دغه مرکز د غږ او رڼا سیستمونه لري او په کمپیوټرونو او انټرنیټ سمبال دی. د سویډن په ملمو ښار کې د دوو فرهنګي شخصیتونو نجیبی سارا بیابانی او عبدالملک بیکسیار د قدردانۍ غونډه جوړه شوه. د غونډې ته چې د نجیبی سارا بیابانی او عبدالملک بیکسیار په ژوند، ادبي خدمتونو او شعرونو باندې ویناوې پکې واورول شوې، د اروپا له مختلفو هیوادونو څخه د افغانستان د فرهنګ مینوال ورغلي وو.
په افغانستان کې کڅه هم د تلویزیونونو کمای نشته، خو د تلویزیونی ډرامو لیکوال او ډایرکټران هغه د چا خبره د لاسونو د ګوتو همره هم ندی. حفیظ الله تراب چې په اوله کې لنډې کیسې لیکلې، د تلویزیونی ډرامو د نیمګړتیا ته پام شوی دی او په تیرو لسو کلونو کې د فرهنګ په دې ساحه کې کار کړی دی. حفیظ الله تراب تر شل زیاتې تلویزیونی ډرامې او د فلم سناریوګانې لیکلي او ډایرکټ کړي دي. دایره توای
کله چې افغانستان ترانه د هجرت نوروسته نو ما چې وکړل زموږ په یواد کې تلویزیونی ډرامې سونه ماغه د شادګل په نامه یو نیمګړې سریالو نو څوک په دې برخه کې نو چې سعودي کې یا صحاڅه وکړي نو ماغه چې خپل مين له کابله ما وختل تر څو زه په تلویزیونی ډرامو کې خپل ځان دعوه کوم، خپل ځان معلوم کوم.
شغله تراب تاسو هم تلویزیونی ډرامې لیکلې دي هم ډایرکټ کړې دي او هم د ځان د شووند ویل، یعنی تدریسي هم منظور دي ده؟
نه، زما مقصد اکثر د ډایرکټر د لفظ لپاره زه خوان ما په د ډرامو کې لیکلی دی. خلک تاسو را یاد کړه مخکې به پخوا د مونتاژور او دا شیان د ډرامه چې به خلاصه شوه به شروع کېدل، دغه به دغه کېدل. دغه د لومړي ځل لپاره ما په پښتو کړل، یعنی فرضاً د میکاپ حالاته مې سینګارونکې ټکی استعمال کړ یا کلمه مې وکاروله، همدغسې ایډیټر چرته مسکنخ ګرځدغه او نو همدغه شیان اوس دا تقریبا رواجم دي او دغه نور څوک فلم
او ډایرکټر ته شوان
خوان ما دغه کبل
د تلویزیونی ډرامې پیسې کې به خپل کار پیسې کې اوسه وایس
نو اصلا داسې ده چې په دغه ځینو کارونو کې خلک دغه چې د قضاوت لیدونکو ته پرېږدي تر اوسه پورې چې ما کومې تلویزیونی ډرامې جوړې کړي نو په دې کې داسې ډرامې شته ده چې ځینو چینلونو په کال کې سل ځله د خلکو په ټلیفونونو باندې بیا بیا خبرې کړي په یو کال کې نو زه فکر کوم چې همدا به د بریالیتوب یو ثبوت وي
تر اوسه هم څومره ډرامې لیکلي یا ډایرکټ کړي دي
بلې ما خو تلویزیوني ډرامو کې ډېر کار کړی تر اوسه مې دوهش تلویزیوني ډرامې چې په دې کې ځینې مستند لنډ فلمونه یو پکې سیریال دی هغه د لمر تلویزیون دپاره دویمه برخه دیارلس قسطه سیریال همدارنګه مستند او هنري فلمونو سناریوګانې مې لیکلي دي او ځینې تلویزیوني ډرامې ما ډایرکټ کړي دي اوس مې یوه نوې ډرامه د محاکمې په نامه چې د فساد په ضد ده په دې کې مې ډېر لوړ پورې چارواکي چې هغه خاینان او غداران او د خلکو حقوق د خپلو لاندې کول هغوی مې په خپله سزا محکوم کړي دي
ښاغلی تراب په 2013 کال کې یو او په دې کال کې د هند سینما سل کلن شوه نو د هند سینما تاریخ چې لولې په اوله کې سل کاله پخوا د دوی یو مشکل دا و چې خزی ممثلانی به نوی بیخی هغه کار بم نارینه وکاو خو زه چې د افغانستان ځینې ولایتونه وینم یا په خبرې شم سل کاله خو تناله هند شاته یو او دا خو یو مشکل دی څنګه تاسو چې تلویزیون ډرامې لیکي دغه مشکل سره مخامخ کیږئ نه
و د دې مشکل سره خو موږ ډیر زیات مخې نه یوازې خزی هته از موږ نارینه ممثلین شې او څوک چې دغه کار کوي نو دوی هم ډیر زیات کمزوري دي یعنی دوی یو ډیر ښه ډایرکټر ته اړتیا لري تاسو پوهیږئ چې تمثيل په خپل ډیر ګران کار دی د سویل کېږي چې یو اداکار په لکونو کې یو کس پیدا کیږي کله کله په لکونو کې هم نه موندل کیږي دلته یو شیدای چې د سټیج ډرامې رواج ویني د خلک د شل ډیر شت څلوېخ کاله په ماغه کې نه نوتی دي د تلویزیون په ډرامه کې د اسنګ چې په کار دغه کار کولې نشي یعنی کوم کریکټر چې دته ورکړ شو هغه ډیر کاله هم د سلوبول دی هغه دا اوس کنټرول کېدی نشي دا خبره په خپل سر ګرځي نمره نه لري نو دا ممثلین زموږ په نارینه و کې کم نه خو هم زه دومره وایم چې استعدادونه پیدا کېدلی شي او دا هم ضرور نه ده چې یو څوک دې پروفیشنل ممثل دا کېدای شي چې یو څوک محصل و استاذ مګر ډېر ښه تمثیل وکړی شي یا د هغه څېره هغه کرکټر ته جوړه ده خو د ټولو نه مهمه دا دغه ده چې یو ډایرکټر اول دغه کاسټنګ چې ورته وایي دا انتخاب د کرکټرونو دا 100% د فلم یا ډرامې د بریالیتوب کې رول لري په کار ده که څوک یو ډایرکټر صحیح ډایرکټر چې په دې کې ډېر دقیق اوسي ځکه که موږ د پهلوانۍ په رول کې یو ورکوټ وړه څېره انتخاب کړو دا به څونه د خندا وړي همدغه سي د مخ څېره اواز دا ډی رول لري انداز ونه د هر څه په پام کې باید ډایرکټر ونیسي که چیرته دا یو خص سکریپ لري د مسلکي لیکوال د خوانه دا و چې څوک شیان جوړوي چې په کابل کې جوړیږي یا په ځینو نور ولایتونو کې دا اصل لیکوالان نه دي په کار خدا دا چې ډراما د لنډ کیسې لیکوال ولیکي یا هغه لیکوال چې داستاني لیکوال هغه کولای شي چې سناریو ولې کې د ډرامې د پاره د فلم د پاره
شغله تراب دي کې شک نشته چې ډرامه لاندې کیسه ته ډیره ورته ده دواړه یو متمرکز حالت لري په محدود کرکټرونو کې په محدود زمان کې او په محدود مکان کې د یو واحد تاثیر یو حالت بیانوي دا خو صحیح ده اما که یو څوک دی ډایرکټ د ډایرکټرۍ له کار سره بلد نه وي او د تلویزیون له خپل امکاناتو سره بلد نه وي او د لاندې کیسې شل کول هم وي آیا بیا به تلویزیونی شو ډرامه ولې کې
هر کیسه لیکون کې هم ډرامه لیکل نه شي هر هغه څوک چې فرضاً په کیسو کې ورته ولري او لږه تجربه پیدا کړي یا څه مطالعه وکړي یا خپل مینه ولري نو د نورو لیکوالانو په نسبت باندې د لنډو کیسو د لیکوالانو چانس ډیر دی چې ډرامه ولیکي او پات شو ډایرکټ خبرونه په کار ده چې د ډرامو یا د فلمونو ډایرکټر هغه ډیره پراخه مطالعه ولري خامو شاهده ولري د تاریخ نه خبرې خکلا او پیژني حتی اروا په نه باندې پوه شي او همدارنګه د کیمرې د تخنیک سره مې اندازه بلدي نو دا شاین د خواند لپاره دا ضروري دي او دند هم دا ده چې تر څو که د لیکوال هغه کم کمی په کیسه کې یا په داستان کې هغه لا پسې خپلې کې خو بدبختانه دلته دا هغه ډایرکټران دي چې لیکوال څه لیکلي هغه څه په دې پسې چې خېکې هغه لا پسې خرابوي
شغله تراب په افغانستان کې چې تلویزیونونو کې ګورو اکثره وخت ترکی ډرامې شو دل کیږي یا هندۍ یا کله کله ایرانۍ او حتی جین خلخو دا نیوکه هم کوي په تلویزیونونو باندې و بودیجه د افغانستان مصرفی شي، امکانات د افغانستان مصرفی شي، خو تبلیغ او کار د نورو ملکونو کلچر ته او فرهنګ ته کوي. په دغه حالت کې تاسو چې غواړئ په افغانستان کې افغانی تلویزیون ډرامې ولیکئ یا لیکئ یا ډایرکټوي، آینده یې څنګه وینئ، وضعیت څنګه وینئ؟
نو خبره نشته غزلفر صاحب چې اصلا دلته زموږ او ستاسو په هیواد کې د سړو قدر نشته. د ډرامو لیکوال په پېښور کې ډېر کم دي، د ګوتو په شمېر دي، پنځه یا شپږ ښه لیکوال وایي، خو البته په اردو کې شته دي، خو هلته هم تر یو محدود حده پورې دي. خو هلته د لیکوالانو ډېر عزت دی، ډېر قدر دی، د ډرامو د لیکوالانو ډېر زیات عزت دی. حتی چینلونو په دایمي دندو باندې هغوی ګمارلي دي، کورونه یې ورکړي دي. د انسان فطرت تاسو ته معلومه ده چې د کیسې اورېدو یا لیدلو سره ډېره زیاته مینه لري. نو دا چې د تلویزیون زمانه ده، د خلکو سیریالونه خوښېږي، نو دا کامیابه دی مجبورې چې پوره کړي. نو دا بیا زموږ مسؤلیت په ځانګړې توګه د دولت چې هغوی په دې برخه کې په دې 12 کالو کې چې ښه امکانات مو هېڅ فکر یې ونه کړ، د اطلاعاتو کلتور وزارت همدارنګه شخصي چینلونه او نه لیکوالو دومره هڅه وکړه په دې برخه کې.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
اسمت قانی چې نن سبا د سیاسي چارو د صاحب نظر په حیث په تلویزیونونو کې ډېر راڅرګندې شي، په ادبي حلقو کې د ښه شاعر او کیسه لیکوال په حیث مشهور دی. په تیرو 10 کلونو کې د ده د لنډو کیسو 3 ټولګې او دغه راز د شعر 2 مجموعې چاپ شوي دي. له قانی صاحب سره مو د ده د وروستیو کلونو د شعرونو په باره کې مرکه کړې ده. د اورېدو بلنه درکو. خانی صاحب، په دې وروستیو کلونو کې تاسو په تلویزیونونو کې، په رادیوګانو کې د سیاسي چارو د صاحب نظر په حیث ډېر څرګندې شئ، او ګومان کوم اوس هم ډېر خلک دومره د شاعر په صفت نه پیژني لکه د سیاسي صاحب نظر په صفت. څنګه د ځینو خلکو سره خو حتی دا سوال دی چې قانی صاحب اوس هم شعرونه وایي که نه وایي؟
زما فطرت په هغه ماشومتوب کې مشاعرانه فطرت و، او شعر سره مې مینه درلودله، سندرو سره مې مینه درلوده، موسیقي سره مې مینه درلوده، او دا هر څه و چې زما د شخصیت ډېرې پټې ګوښې ډکې کړې وې. او اوس هم چې کله یوازې شم، ځان سره سندره زمزمه کوم او شعر وایم. د ورځې خو یو ځل اتمن خوشحال خټک راخلم، د خوشحال خټک دیوان اړوم مې سره، او د ژوند رنګونه پکې ګورم، دغه وخت تجربې پکې ګورم. یقینا زه دا نشم ویلی چې زه دې له شعر له دنیا څخه وتلی یم، یا دې ما د شعر دنیا ته شا کړی وي، یا دې زما له شعر سره تعلق نه وي. خو حالات داسې راغلي دي چې په مادي نړۍ کې، په مادي مصروفیتونو کې، د ژوند په مصروفیتونو کې، کله کله هغه د شعر رنگینه دنیا له سړي څخه دنیا سي پټه شي. او زه اوس هم کله خلوت ته ځم، یوازیتوب ته ځم، له شعر سره مخامخ کېږم.
نو ښاغلی قانع، ویلی سو چې ته په ښکاره سیاستوال او په پټه شاعر یې؟
ولې زه خو سیاستوال ځان ته نسم ویلی، او دا جرات نه کوم، او سیاست سره مې وارسته هم نه ده. زیاته خو ورځنیو جبرونو یا د ورځني جبر زماني جبر دې ته اړ کړی یم چې څه ووایم. اما زما فطرت وسم ډېر شاعر دی، او د شعر له دنیا سره تعلق لرم.
په دې تازه وختونو کې د کوم شعر ویلی دی، کوم غزل، کوم نظم؟
غزل ګوټه لرم چې مقصد
اورېدونکو ته واوروي.
او بالکل بالکل، دا غزل به درته ولولم.
ارشاد.
چې د زړه تاو د خلی خبره نکړم څه وکړم، چې روح می خلاص د درد له شرط نکړم څه وکړم، او د چیغو زور می د دې شار لمن کې نه ځایږي، د چیغو زور می د دې شار لمن کې نه ځایږي، لار د صحرا چې ځان ته غوره نکړم څه وکړم، او د لمبو سین می د رګونو پر پیچو می خیږي، لار د ساحل چې بی ګدره نکړم څه وکړم، او زه چې ورنه چشم ساقي خود وزخی تجایم، جام چی دجمند
ډک له کوثر نه کړم څه وکړم. د ژوند پرست او د مذهب دستور هم دغه وای، دا د غم ساند چې سندره نه کړم څه وکړم. او د کابل څړکی د دردونو بل شریک نه لري، او چې غم شریک د پیښور نه کړم څه وکړم. قانې ختل د زړه تارونه په نغمو اړوي، او چې د ټپا ټپا پر هر نه کړم څه وکړم.
ډیر علي ډیر علي. قانې صاحب، دغه لار د ساحل چې بی ګدر نه کړم څه وکړم، په دغه باندې په مطلب سم پوه نه سم، مطلب څنګه؟
هغه څه چې د ساحل یا د خلاصون دغه ده، کوم دغه ایډیالونه چې دغه سره دي، دا چې په دغه سې دردناک حالت کې ماسخه بی ګدر نه شي، نو څه وکړم؟ ځکه چې دا د په یو جنوني حالت دی، په یو داسې حالت کې دی چې له ماسخ ما اواز تښتېدلی دي. او زه د اوسم چې افغان انسان په دا اوسني دغه کې څوک ملامت بولي، د ژوند له زاویې څخه لرې بولي، همدغه علت دی چې دلته هغه سې حوادث یا د حوادث هغه خوله داسې په انساني غوښو ډکه ده چې انساني دردونه عقلا دا سوچ چاته نشي ورکولای. یا زه به د معاصره ډیموکراسي په ارتباط درته وایم چې په دغه معاصره ډیموکراسي کې تر اوسه پورې افغان انسان د دې توان نه لري چې دغه حس وکړي چې زه کومه خواته لاړ سم. اکثره وخت موږ د ساحل لاره بې ګودره شي، بې لارې شي، او رد غورکه شي.
تاسو چې غزل لیکئ یا نظم لیکئ، څنګه اول یو بیت ذهن ته درسي، یو تصویر ذهن ته درسي، هسې که یو موسیقي هغه موسیقي به در باندې شعرونه ووایي، یعنی په روح باندې د یو آهنګ خپور سي؟
ولا زه که منافقت ونه کوم او رښتیا درته وایم، زه ډېر رنګین مزاجه سړی وم په ځواني کې. من ځوان وم
اوس هم ځوان
یم، او په هغه وخت کې ما ژوند ته د ژوند لذتونو ته د لذتونو په سترګه کتل. د ژوند رنګونه د ژوند رنګونه دي. یو خو هغه دغه تقوا وي سي، ځینې مقدس ما بعض انسانان د تقوا و دغه کېږي سي، زه لا د وهاده وهاده زه هسې نه وم. زه بالکل بدبختانه زه درته وایم، که دا دغه هغه وخت کې چې موږ مجاهدین هم وو، ما رقص خوښېدلو. او زه په لاور کې کله کله تلمه، دا یو ځای به و د ریډیو ګانو کې ټیک رقصونه، دا کتک اندي رقصونه و، دا مې کتل. او په دې کې هس عینې ما ته دغه کېدل لکه اندامونه چې شعر وایي، د انسان وجود چې شعر وایي، د انسان ملا چې شعر وایي، یا د انسان حرکات چې شعر وایي. مدلته یو ملګري راته وویل چې یاره دا رقص هم د اندامونو شعر دی، دغه د اندامونو منظم خوځښت او له دې نه یو ښکلا جوړېدل د خپله شعر دی. او دا نو زه په دغه کې ما چې هر کله هم ښکلا لیدله، ما چې به هر کله هم انساني تخلیقاتو کې نوښت لیدلو، زما ته به د شعر حس په ما کې راپنځولو چې زه باید شعر وایم. خو ډېر
غزل چې دی ولوسته چې ردیف و، نو څه وکړم؟ نو په دې کې خو فیغان ډیرو، یعنی انساني ښکلا دې نه ولیدلې، بلکې زړه دې ډک سوی و، زړه دې تشاو و، یو د پریشانۍ حالت و.
دا د غم ساند چې سندره نه کړ، همدغه دی. موږ د غمونو په ساندو کې سندرې وایو، کله کله هم چې په موږ باندې هغه د غمجنې کړیږي دومره زورورې شي، د هغې څخه د سندرې آهنګ جوړوو او هغې ته ښکلا ورکوو. دا به هغه وخت وي چې موږ وکولای شو د ژوند زاویې د ژوند په هغه طبیعي رنګونو کې وګورو، د ژوند تېرې د ژوند په طبیعي رنګونو کې وګورو. تر اوسه پورې په موږ باندې د ژوند تېرې ټولې په مصنوعي رنګونو کې نغښتې دي. ورځې ورته دغه کېږي چې دا خو ولاکه اخلاق وي، او ستاسو دا رقم کې یعنی په ډیرو وړو وړو انفرادي ازادیو باندې د بد اخلاقیو تور لګیدل په دې ټولنې خصلت دی. دلته به تاسو ګورئ که د اوس ورته وویل چې یو سم سوټ سره دغه خلک کنځا درته کوي چې پلارونه کوي، او که د لنګوټه وتړلې وایي د دې خیروبۍ په سر کې دکوي. یعنی دلته د انفرادي ازادي یا د انفرادي استقلالیت باندې قدغن، دا ټول هغه څه دي چې موږ سره انساني ښکلاوي ورک کړي دي.
خاني صاحب، نه پوهېږم چې په خلکو به دي دا خبرې شي لګېږي او که شعرونه، نو د خبرو او د شعرونو ترمنځ که تناسب وساتو یو بل شعر که واوروي
په سترګو دلته یو وړوکی خو زه خود ځان ته دغم نه وایم، شعر خوښوم، شاعر نه یم. یو غزل دی
ارشاد:
لکه پتنګ چې د لمبو د پاسه کور واخلي، داسې مې مینه دوزخي اجل په زور واخلي. د تاک لرګه نشتېځلی اور مې زړه ته توی کړه، ګوندې هر رګ کې مې ویدې سندرې اور واخلي. ستا په وصال مې ژبې شونډو رپېدا شروع کړه، ته وا د جام نشه دماغ د شراب خور واخلي. او لا ننګو سره دې زما د زخمو رنګ جوړ شوی، لکه ګلاب چې له لمبو سره انځور واخلي. چې د بنګړو شرنګ دي نغمه د پیغلتوب وایي، زما زرگای هم ورته شوق د ټنګ ټکور واخلي، د مغل حسن دې ړانده عدل دې حق حیران کړم، لکه خوشحال خټک چې سوچ در تنبور واخلي، او هر څه به هېر کړي د ناموس سپکاوی نه هېروي، پښتون به کله د عزت غچ پر لاهور واخلي، او د محبت د رسوایي کیسه کې مه اوسېږه، د محبت د رسوایي کیسه کې مه اوسېږه، تور قانې ستا چې د رسوا بینې دي تور واخلي.
ډېر علي، ډېر علي قانې صاحب، دا کله چې ما ستا خبرې اورېدلې دي په حالاتو باندې، په هغه کې بیا تاسې د انتقام خبره نه کوئ، د تفاهم خبره کوئ، د نرمۍ خبرې کوئ، د زغم خبرې کوئ، د تحمل خبرې کوئ، د نورو د منلو او خپلولو خبرې کوئ، خو پشیر کی بیا بیرته دغه غچ او انتقام او دا خبرې هم یاد سي.
زه شاعر یم، زما انتقام شاعرانه ده، زه هیڅکله دا نه وایم چې زه به په لاهور کې ځان مرګ بریدونو ته لاره واروم، زه هیڅکله دا نه وایم چې انتقام دې په دې شکل واخیستل سي چې د لاهور د کتک رقصونو هغه بالخانې د تالا تر غچ رنګ دي سي. نن زما په جیب کې کوم کیسه برلاس را ننیستلو، غوښتل زما موبایل را کړي، هغه مې ټینګ ګیر کړ تر لاس مې ونیو، نو ما ورته وویل داسې ښه ځوان یې ولې دی زما لاس سره کې، خو هغه داسې ډېر مایوسه سو، ویلته مې 500 روپۍ په جیب کې مال تا د مرګ جیب ته لاس اچولی، دا 500 روپۍ در واخه او دا له ما سره قول وکړه چې دومره داسې کار نه کوي. زه وایم چې بهترین انتقام عفو ده، بهترینه پښتو هغه ده چې په بدیو باندې پښې کېږدي او هغوی ته ووایي چې تاسو څه کول موږ څه کوو، هغه څه چې تاسو کول نامردي وه، هغه څه چې موږ کوو مردي ده، او د مردي دغه تصور دی. زما له انتقام څخه هم دغه ادب دی، او له انتقام څخه تعبیر هم دغه دی چې د بدو پر ځای هغوی ته د ښو کلچر ورمخته کړو.
نو کله چې فرضاً په شعر کې غچ یادوي او انتقام یادوي، خلک خو یې په هغه اصلي او معروفه معنا پسې ګرځي، هغه معنا چې وروسته بیا تاسې تفسیروي، هغه به دوی په شعر کې له کومه کوي؟
یقینا زه وایم چې په دې کې هم زه ځان پړ بولم، هغه څه چې زما برداشت زما د ټولنې برداشت نه دی، ستا انتقاد ته په درنه سترګه ګورم، موږ باید موږ د خلکو له
قانې صاحب تاسو ویل چې خوشحال لولم، معاصر ادبیات هم لولئ که نه لولئ؟
بلې، معاصر ادبیاتو کې کافکا لولم، د هغې افسانې لولم، کیسې لولم، صادق هدایت یو ایرانی لیکوال دی، دا لولم، زیات مې خوښ دی، او د دې تر څنګ چې خوب لولم.
قانې صاحب تاسو قیصې هم لیکئ، دا درې لیکوال دې یاد کړل، اوس کافکا ژوند ته بدبینه انسان دی،
بلک
او د سبک په لحاظ، په تمثیلي سبک، په سمبولیک سبک غږیږي، غیر مستقیمې خبرې کوي او بدبینی پکې ډېره ده. چیخوف یو منځنۍ طبقه انځوروي او په منځنۍ طبقې پورې یو پټه خندا کوي د خپل وخت په ژوند پورې، او صادق هدایت هم یو څه کافکا ته ورته دی، بدبینه انسان دی. خو تاسو چې کوم طنز لرئ په هغه کې بیا بدبیني ډېره نسته، یوه مبارزه ده پکې، یو جدوجهد ده پکې، د ټولنې د اصلاح لپاره نقد کوي، او ما ته خو خوشبینه معلومېږي په خپلو داستانونو کې. څنګه له دغو درو دي څنګه تاثر اخیستی دی؟
زما تر تاثر نه دی اخیستی، ما خپله باندې د کیسې په دغه کې، ما خپله د کیسې تجربې د مشر پسرلي صاحب له دغه نه اخیستی دی، یعنی زما نثر، زما لیکنې دا ټول له هغه څخه متاثر دي، له هغه څخه اغېز لري. اما کینن دکه څنګه چې تا یو تاثر اخیستی دی د کافکاز خاصه، هغه یو بدبینه د ژوند مایوس انسان د همدغه چې صادق هدایت نه وایست. اما په دغو لیکوالانو کې یو دغه شته، د ژوند بدبینه اړخونه ډېر ښه عکاسي کړي دي.
قانې صاحب، ما چې معاصر ادبیات دریاد کړل چې لولئ او کنه، اصلا مې منظور شعرونه وو، اوسني شعرونه هم لولئ که نه لولئ؟
ولا ما یې سم ځنه شعر نسخه دا سپین شعر باندې زه قطعا نه پیږم وروره، زه دا ځوان مردانه اعتراف درته کوم، دا سپین شعر چې چاپی زریان هم دا چې د نصر ورته وایم، شعر ورته وایم، دا خلک دې په ځان بد نه لګي، زه دې پیږم چې دا چاته نه متوجه کېدای شي، د ځینو ښو لیکوالو په دغه کې ډېر فکر نغښتی وي، خو زه نه پیږم، دا زما بې سوادي وګڼئ، زما ناپوهي وګڼئ، او هر څه چې ګڼئ، زه په سپین شعر نه پیږم. او ما او دا کوم شعر نه چی، او دا کوم شعر نه چی دی، یعنی یقینا کاروان صاحب بالکل بریالی روان دی، که غزلې لیکي او ډېر دغه دی، هم دغه شکل باندې نثار چې زموږ مصر و، د دې کله
پختنه کوم نور الحبیب نثار د غزل پختنه کوم چې نثار صاحب نوی غزل نوای چې په هفته کې یو ټلیفون ورته کوم
شغله خانی کې حسن ختم لپاره بیا کوم شعر لري
ولکه اوس خو په لن نرم بیا سم داد سره واده ده
حافظه فشار
بیا مې سره واده ده اجمل ان به کله کله ما سره یو دغه وایو غزل واغه ډیر راته ده ولا په بل شکل به راته واړه ولا غزل وو سری لمبی دور می زرکی پتی دی زکمی خبری هم سکرواتی دی دغس یو چوخ و سرس خیر دی چی نیسم زان ترا در کواده او چوکی کلی نبولی بدزوق دی زمگ دی کلی طولی جونی چاتی دی جوری کل قصرون للبزونو نا مست قانه شعر دی دای گاتی دی
خس شده چی گتا دیکنه نا د دوه حکایتونو د اوریدو بلنه درکو چې وشمه رشیدی الولی.
یو مشهور ویناوال لجیبه د وزرګونه راوېستل او ناسو کسانو ته وویل، څوک وړي چې د پیسې ورکړم؟ ټول لاسونه جکړل. ویناوال نوټونه په موټ کې ټینګ کړل، ویم روړل، کوت کوت کړل او له ناستو کسانه یو ځل بیا پوښتنه وکړه، څوک وړي چې د پیسې ورکړم؟ بیا هم ټول لاسونه جکړل. ویناوال د زرګون نوټونه لاندې واچول، پښه یې ورباندې کېښودله، په خاورو کې ولړل او دومره سپیره کړل چې هغه د چا خبره له پېژندلو ووتل. دغه وخت یې ناستو کسانو ته وویل، اوس هم د چا په کار دی؟ بیا هم د ټولو لاسونه جک شول. ویناوال وویل، موږ په ژوند کې کله کله وځپل شو، توهین شو، حقارت احساس کړو او ګمان وکړو چې نور نو بې ارزښته شوي یو، خو دا ګمان بې ځایه وي. دغه نوټونه که هر څوک کت کت شي او په خاورو دورو سپیره شي، بیا هم د ټولنې په کار دی او واقعي ارزښت یې په ځای پاتې دی. یو چا وغوښتل چې خپلې ښځې ته طلاق ورکړي. یو دوست یې د علت پوښتنه ورنه وکړه. د ورته وویل، ښځې مې همیشه غوښتل چې ما بدل کړي. سګرټ یې روانې پرېښودل، یو نیم وخت به مې لاپه وهله، له لاپو شاپو یې راوګرځولم، په رښتینی انسان یې بدل کړم. په قمار عادت بم، قمار یې راباندې پرېښود، لټ وم، د کار سړی یې رانه جوړ کړ او شتمن یې کړم. اوس خلک راته په درنه سترګه ګوري، اوس مې خلک به عیب انسان بولی، اوس احساس کوم چې زه تر دې بار یم او داس مال شان سره نه خای.
یو هغه انسان چې د بشر د معاصر پوهې، فکر او هنر په جوړولو کې ډیره لویه برخه لرلې ده، سیګموند فروید دی. فروید څوک او څه یې وویل؟ د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د خپرونې په اوسني بحث کې استاد نجیب منلی د سیګموند فروید د ژوند په باره کې معلومات راکوي.
سیګموند شلومو فروید داسې یو شخص دی چې د شلمې پیړۍ او د یویشتمې پیړۍ د علمی او فرهنګي فعالیتونو یو برخه هم په د باندې سترګې نشي پټولی، ځکه چې دی د انسان سره کار لري، د انسان د روان سره کار لري او په یو ابتکاري ډول د دې سره کار لري. نو فکر کوم چې دی د علم په هره برخه کې کیدلی شي چې مطرح شي. خو طبعا روانشناس دی، ارواپوه دی او زمنن د اعصاب ډاکټر دی. نو د زیاتر کارونه د دغه مسایلو سره دي. په 1855 میلادي کال کې په آلمان کې زیږیدلی دی او په 1909 میلادي کال کې په انګلستان کې مړ شوی دی. دی په اوسنی اتریش کې زیږیدلی. په هغه وخت کې اتریش مستقل و مګر د آلمان سره ډېر نږدې اړیکې درلودلې.
نو دی اتریشی بللی
دی. اتریشی دی. په 1901 کال کې یعنی د 15 کالو په عمر دی په طب کې خپله ډاکټري اخلي د وینا د پوهنتون نه. په هغه وخت کې د طب په نصاب کې فلسفه هم شامله ده او په فلسفه کې هم ډېر ښه لوی لاس لري. په 1855 کال کې دی په همدغه پوهنتون کې د مرستیال استاد په حیث باندې مقرریږي او په 1905 کې بیا د استادۍ درجې ته رسیږي. لکه چې شرم ورته وکړله دی د فلسفې سره ډېر زیات علاقه مند دی او د ده په معاصرو فلسفیانو کې فریدریش نیچ یو ډېر مهم فلسفي دی چې د اروپا په فکر کې ډېر زیات نقش لوبولی.
هغه چې موږ ورته نیچه وایو
فریدریش نیچه په 1900 کال کې مري او فروید د ده ټول آثار په بیا اخلي او خپل یو دوست ته وایي چې زه غواړم چې په دې آثارو کې هغه کلمې پیدا کړم چې زما په زړه کې چې نه ویلې څه دي هغه پې بیان کړم. د فلسفې سره تر دې حده پورې د تړلی دی.
البته نیچې علاوه له دې چې یو مفکر ده او لوی مفکر ده او باغي مفکر دی، د ده هغه د نثر طرز او د لیکلو طرز او د ده هغه بلاغت هم ډېر عالي دی.
نیچې په خپله په ډېر څه ویلو باندې ارزي، یو باغي فکر، یو باغي نثر، یو نوی نثر او یو نوی نظر شعر او هنر ته د نیچه هغه ډېر برجسته اړخونه دي
او حتی د انسان فطرت ته
چې
فروید هم ورسره سروکار لري.
د ده بل لارښود یا د لارې مشال چې په فلسفه کې ځان ته ټاکلی دی یو بل معاصر فیلسوف دی، تیودور لیبس. او تیودور لیبس یو تعداد خپلې لیکنې د لاشعور او تحت شعور ته وقف کړي دي، یعنی چې د هغه مسایلو چې د پې کار کړی دی. په 1855 کال کې فروید راځي پاریس ته.
استاد منلی مخکې له دې چې د پاریس دوران یاد کوي، د اکثرو نورو علومو غوندې د روانشناسي هم په 1800 پیړۍ کې یا په 1900 پیړۍ کې له فلسفې بیل نه ده. اکثره وخت ګوري لوی فیلسوفان د روانشناسي په باره کې مهمې خبرې کوي. یعنی اوس چې تاسو د فروید او د فلسفې د رابطې خبره کوئ، په حقیقت کې دا یو څه طبیعي جریان هم وو علم د تاریخ.
د علم د تاریخ یو طبیعي جریان ځکه دی چې فلسفه د انسان په ادراک باندې بحث کوي، یعنی هغه څه چې مونږ یې له واقعیتونو نه اخلو او په هغې باندې قضاوت کوو. او روانشناسي د انسان د ادراک په قوه باندې بحث کوي. نو کله چې انسان غواړي چې په ادراک خبرې وکړي، طبیعي خبره ده چې هغه څه چې ده ته د ادراک امکان ورکوي هغه هم باید د بس لاندې ونیسي. او د ډېر پخوا راهیسې ارواپېژندنه او فلسفه سره یو ځای وو. په 1900 پیړۍ کې هم همدغسې د شوې دوام درلود. په 1900 پیړۍ کې علمي ارواپوهنه یا تجربوي ارواپوهنه یو څه له فلسفې نه رابېله شوله، مګر لا هم د فلسفې سره یا د تړاو پړی تر اوسه نشلیدلی. نو بیرته راځو فروید ته. فروید په 1850 کال کې پاریس ته راځي او دلته د یو ډېر ستر ډاکتر چې همدا د رواني مریضۍ یو ډاکتر دی، د ژان ماري شارکو سره کار کوي دغه په لابراتوار کې. او شارکو په دې باندې ډېر زیات شهرت لري چې د مریضانو په تداوي کې د هپنوز نه ډېر زیات کار اخلي. هپنوز هغه مصنوعي خوب دی، فقط که خوب نه دی، کله کله انسان داسې یو حالت ته ورځي چې شعور مختل شي. او چې شعور مختل شي نو هغه پټ شیان چې د په زړه کې دی په اسانه راوځي او بل د بهرنۍ دنیا سره یې تړاو داسې قطع شي چې کله کله په خپلو خوږو هم نه پوهیږي. نو د خوب غوندې یو حالت دی چې سړی پکې بیخي ډوبیږي. او دا د ډېر پخوانه پیژندل شوی و په سرکسونو کې د دېنه استفاده کېدله. ځینې انسانان دا وړتیا لري چې د بل فکر دغسې مختل کي او ویده غوندي کي. په 1800 پیړۍ کې یو الماني ډاکتر د مسمر په نامه باندې د هپنوس تجربه په دربارونو کې وکړلې او د مسمیریزم په نامه باندې دغه د هپنوس تجربه ډېرې زیاتې مشهورې شولې. د ډېر فوق العاده کارونه په خلکو باندې کول د مصنوعي خوب په حالت کې.
نو د مسمریزم هم د هپنوتیزم یو څانګه ده؟
مسمریزم فقط هپنوتیزم دی چې په هغه وخت کې په همدې نامه باندې په انګلستان کې او په آلمان کې یاد شو. هپنوس بیا وروسته ورته د یوناني ژبې د یوې کلمې په اساس هپنوس چې خوب ته وایي د هغې نه راواخیستل شو. ډېر زر خلک پوه شول، اوس ډاکتران په دې باندې پوه شول چې دغه د هپنوس په حالت کې دوی کولی شي چې ځینې شیان مریضان ته، رواني مریضان ته تلقین کړي، یا د هغوی نه څه واوري او د هغوی درد د دې سره کمیږي. په رواني مریضیو کې یوه مریضي چې د هستري په نامه باندې یادیږي، عموما وایي چې د ښځو مریضي ده او د اصلا د هستریا د ښځې د زادن په معنا ده، یعنی دا د ښځې د ښځوالي سره تړلې مریضي ده. او په دې مریضۍ کې ښځې د لیونتوب حالت ته رسېږي، چغې وهي، غال مغال کوي، په ځان نه پوهېږي، او کله چې دا شېبه تېره شي بېرته بیخي عادي حالت ته راګرځي. نو دغه هستریک حالت
همدا چې موږ ورته مرګي وایو،
مرګي ته ورته یو څه دی. مرګي البته فزیکي عوامل لري، مګر دا یو بله دې ته ورته یو مریضي ده.
رواني
عوامل لري. د دغې مریضۍ تداوي د هپنوز لاندې شرکو کول او ډېر پکې بریالی و. فروید د هپنوس په برخه کې ډېر بریالی نه و، نشو کولی چې مریضان په مصنوعي خوب ویده کړي او هغوی سره کومک وکړي. بیا د ځان سره فکر وکاو، یو بل شی پیدا کړ چې همدغه حالت ته ورته دی، یعنی هغه څه چې شعور پکې مختل وي، او ده د آزاد تداعي میتود را پیدا کړ چې د مریض سره خبرې کوي او مریض ته وایي چې هر څه چې موضوع ته راځي هغه ووایه، یعنی شعور ته اجازه نه ورکوي چې په مفاهیمو کې چاڼ وکړي، او بل په خوبونو باندې، ځکه چې په خوب کې هم انسان هغه څه راسپړي چې د ده په دننه کې دي، مګر کنټرول پې نه لري،
د ده شعور کنټرول پې نه لري،
د ده شعور کنټرول پې نه لري. نو په دغه شرایطو کې د خپل تیوري سره را جوړه کړله. د یو ډېر متشبث ځوان و، په 1980 کال کې چې تر اوسه پورې لا خپله ډاکټري هم نه واخیستې. د ځوانانو یو ګروپ په ده باندې راټولېده او ده ورته خپل نظریات تشریح کول. بیا چې استاد شو په پوهنتون کې درسونه ورکول، او همدغه ځوانان چې په دره ټول شوي وو، یو 15 کسه یهودي ځوانان وو چې د ده نظریات ورته جالب وو.
دی خپلم
یهود وو. نو د چهارشنبه په ورځ به د فروید په کور کې غونډه کوله، او په دې غونډه کې به فروید ورته خپل نظریات تشریح کول، چې بالاخره بیا دغه ګروپ چې دا وړکی ګروپ او د چهارشنبه په ورځ غونډه کوله، د سوکولوګیش میتوخ گزلشافت، یا د چهارشنبه د سایکولوژي ټولنه په نامه باندې،
د نوم د جرمني ژبې
د جرمني ژبې نوم دی، په دې نوم باندې یاد شوله. په دغه ډلو کې ویلهم شټکل، الفرد ادلر، ماکس کان او رودولف رایتر د فروید سره یو ځای وو، او دوی خبرې کړې. ورو بیا دا ګروپ پراخه شو، او په 1908 کال کې 14 کسو ته ورسېده، چې په دغه وخت کې ورسره کارل ګوستاف یونګ چې یو سویسی ارواپوه دی او د شلمې پېړۍ په ارواپوهنه کې هغه هم ډېر زیات نقش لوبولی دی، ورسره یو ځای شو، او د نړیوال سایکو انالایزس لومړۍ کنګره دوی دایره کړله. د دغه فکر شاګردان په سویس کې، په روسیا کې، په امریکا کې، په انګلستان کې سره راغون شول، یو جهاني حرکت په دې شکل باندې پیل شو. په اول کې الفرد ادلر د دغه کنګري مشر و، مګر کله چې د فروید سره ارتباطات خراب شول نو استعفا یې وکړه. فروید داسې یو کس و چې خپل یې کول او د بل یې نه منله، په هر څه کې ځان برحق ګاڼه. نو له همدې امله یې د خپلو ټولو هغو شاګردانو سره چې د ده پې ډېره زیاته لورینه وه او د پې ډېر زیات اعتماد درلوده، ځکه چې ډېر مخکښ شاګردان وو، کله به چې د ده سره په فکري ټکر کې راغلل نو ده به د خپل ډل نه ایستل. لکه ادلر چې په خپله استعفا وکړله، او یونګ هم له دنه بیل شو،
او دوی دواړه په شلمه پېړۍ کې بیا د روانشناسي ډېر لوی استادان دي.
دوی په شلمه پېړۍ کې د روانشناسي ډېر لوی استادان دي. فروید دغه مشکل چې همیشه باید پخپل مشر وای د دې باید شو چې د شلمې پیړۍ پرمشناسي کې بیر بیل مکتبونه رامنځته شي.
او استاد من نه پېژم دې مشر توپ شوخ به یو او کدی داسې یو څوک چې په ځانې باور هم ډېر زیاتو
دواړه خبرې سره تړلې دي. یعنی د خپل نظر ردیدل نشو منلی چې څوک راشه د په نظر باندې بل نظر ورکی که څه هم په ځینو شرایطو کې هغه دویم نظر هم د منلی دی، مګر دا پېښنه لګېدل چې یو بل څوک راشي او دا ووایي چې دا نظر سم نه دی. 1923 کال کې دی په سرطان باندې اخته کیږي. دی ډېر زیات سګریټس کی، ډېر زیات سیګارس کی او د تمباکو د دته د خولې د سرطان مشکل پیدا کی. 1923 کال کې د ګوته جایزه ورته ورکول کیږي د دې په خاطر چې د آلمان په فکر او ادبیاتو کې ډېر تشویقي او محرک رول لوبولی دی.
د پیسې کې دا ویل کیږي چې له ادبیاتو سره هم ډېره جوړه وه، خو دا کومه جایزه چې ورکوي دا بل دې سره هم تعلق لري چې دی په خپلو څېړنو کې او په تحقیقاتو کې په ادبیاتو باندې تکیه کوي او ادبي آثار هم تحلیلوي د روانشناسي مقصدونو لپاره. او په دې شکل سره د ارواپوهنې په بنیاد باندې د ادبیاتو تحلیلونه هم رواجی شي. نو په دې ارتباط به دا جایزه ورکړي.
جایزه په دې خاطر ورکړل شوې ده چې دی په ادبیاتو کې محرک رول لوبوي، هڅوونکی رول لوبوي، ځکه چې
د دې پوهه ادبیاتو ته نوی رنګ او نوی معنا ورکوي.
نوی رنګ او نوی معنا ورکوي. او د آلمانی ادبیاتو کې دا طبعا یو نوښت دی، خصوصا چې ادبیات او ارواپوهنه سره یوځای شي، ادبیات او فلسفه سره یوځای شي. نو دا د هغه وخت لپاره مهمه خبره وه. په 1933 کال کې د جنوري په میاشت کې ملي سوسیالیست ګوند یا نازی ګوند قدرت ته رسیږي
په جرمني کې.
نازی ګوند د لومړی جګړې، لومړی نړیوالې جګړې په پایله کې چې آلمان مات شو او امریکا او فرانسې او انګلستان او دغو هیوادونو په آلمان باندې داسې شرایط کېښودل چې بېخي ملامتوونکي شرایط وو او د آلمان د پرمختګ مخه نیوله، د دې په مقابل کې یو شمېر ځوانان راپاڅېږي او هغه تړون چې په ورسای کې شوی دی هغه نه مني. د هغې په تر څنګه یو شمېر داسې مفکورې ورته پیدا کېږي چې آلماني نسل چې دوی ورته آریایي نسل وایي پر نورو ټول نسلونو باندې غوره دی او په اروپا کې چې څه مشکلات پیدا کیږي دا ټول د یهودانو د لاسه دي او دوی یو ډېر شدید ضد یهودي دریز نیسي،
ځکه چې یهود آریایي نه دي،
ځکه چې یهود آریایي نه دي، هغوی سامي قوم دی. نو په دغه وخت کې په ټولو هغو افکارو باندې چې نوي افکار دي د هغه آلماني چوکاټ نه یو څه وتلي افکار دي په هغې باندې هم بندیز لګېږي، په کتابونو باندې هم بندیز لګېږي. او د دې لپاره چې ثابته کړي چې دا یو نوی فکري حرکت دی، یو نوی فرهنګي حرکت دی، دوی ډېر زیات کتابونه هم سیزي. او تو دفې اصطلاح چې په منځنیو پیړیو کې هغه وخت چې کلیسا حاکمه وه او د انکویزیشن محکمې روانې وې،
د
عقایدو د تفتیش محکمې به چې روانې وې، نو کله به چې څوک ګناهګار وشمېرل شو یا به کافر وګڼل شو هغه به یې ملکي قواو ته تسلیموه او هغوی به په اور اعداموه. دې ته یې اوتو دفې ویل، یعنی د ایمان د اظهار عمل. او همدغه کار چې المانانو په کتابونو باندې وکړ، نو د المان د کتابونو سیزل ته یې هم د اوتو دفې نوم کېښود. په دې کې د فروید ډېر زیات کتابونه وسیزل شول. او فروید به په ټوکه ویل چې موږ ډېر ښه پرمختګ کړی دی، په منځنیو پیړیو کې به زه سوی وم، مګر اوس یوازې زما کتابونه سیزي. پرسه د تر ډېره وخته پورې کوشش وکړه چې په آلماني ساحه کې پاتې شي او د وتلو کوشش ونه کړه. په دغه وخت ډېر زیات یهودیان ووتل د آلمان نه، مهاجر شول، مګر دی تر ډېره وخته پورې پاتې شو، تر څو چې بالاخره په 1938 کال کې د خپلو دوستانو مجبور کړ چې بالاخره د آلمان نه ووځي، ځکه چې د ژوند لپاره ډېر زیات خطرات موجود وو.
چیرته چې
دی لاړ انګلستان ته، او په انګلستان کې میش شو. هلته بیا په 1939 کال کې د دې مریضي ډېره شدیده شوله او داسې حالت ته ورسېده چې نور یې د رغېدلو تمه نه وه. نو دی د یو بل ډاکټر سره چې ملګری و، ډېر وخت ورسره یو ځای و، یو قرارداد کړی و. قرارداد یې دا و چې ما به ډېر ځورېدلو ته نه پرېږدي،
یعنی که می مرض لا علاج شو وژنې به می مطلب دا و
همداسې یو څون به یو ورځ د مشهور د ډاکټر نوم دی غره غوړ ورته چې زموږ قرارداد خو دې په یاد دی چې کله چې وخت راغی په دردونه کې به مې نه پرېږدي. اوس ز غیر لشکنجینه بل هیڅ نه لرم. نو د انا سره خبرې وکه او ما د دې درد خلاص کا. انا د فرید لور وه. انا په اول کې یو څه مقاومت وکړ خو بیا د شور او د انا ترمنځ چې بحثونه وشول او د ده د ژوند په باره کې هیڅ امید نه و پاتې، نو شور ورته د ده د درد د تسکین دپاره دومره مورفین پیچکاري کړل چې بالاخره دی پکې مړ شو او له دنیا تیر شو.
د فروید د جنو مهمو نظریو او علمی کشفیاتو په باره کې به په راتلونکو اونۍ کې معلومات واورئ. اوس اجازه غواړو په عزت